د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د ملي حکومت د ملي یووالي د حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت ښه کیدو ته هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي. د لوړ پوړو چارواکو د استعفا په اړه د ولسي جرګې یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړه او دا د حکومت د خطر زنګ بولي او وایي چې اصلي علت باید معلوم شي. د خبری ساعت مو نوری هر کلی کوم. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروان دلته په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې یو خو داره چې د ایران مذهبي مشر خامنه ای وایي د تغندو په اړه خبرې نه، بلکې د توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. د امریکا متحده ایالاتونو او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لروټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي.
بلې، تاسو مننه راسره اوسئ. تفصیل به وروسته اوریدونکو ته واورو، خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د اداري اصلاحاتو کمیسون وایي چې اوس مهال 15,000 خالي پوستونه په دولتي ادارو کې موجود دي. قزاقستان هڅه کوي چې له افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي، او فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې حکومت د انتخاباتو په حق له پخړې او ژمنو کې پاتې راغلی. د خبرونو تفصیل. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړي وژمنو عمل ونه کړ. د دې مؤسسې اجرایه رئیس محمد یوسف رشید نن په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د استازیو په ناسته کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو عمده لاره انتخابات دي، او حکومت تب کار ده چې دې پروسې ته زمینه برابره کړي. دوی وایي چې حکومت له څه باندې یو کال راهیسې په سیاسي اختلافاتو وخت دي، او انتخابات چې یو ملي پروسه ده له پامه غورځولې ده. خو افغان چارواکي وایي حکومت په هر اړخیزه توګه هڅې تیزی کړي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ټول امکانات برابر کړي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون وایي چې اوس مهال 15,000 خالي پوستونه په دولتي ادارو کې موجود دي. د دغه کمیسون رئیس مسعود توخی نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونه تر ټولو ډېر خالي پوستونه لري. یو شمېر وکیلانو په دې ناسته کې د حکومت په کړنو انتقاد وکړ او وویل چې د ناامنیو ترڅنګ د کاري زمینو نشتون افغان ځوانان دې ته اړ کړي چې له هېواده بهر لاړ شي. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په وروستۍ امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د دې ټولنې مشر او پخواني ولی عبدالجبار تقوا نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د هیواد یو شمېر ولایتونه له سقوط سره مخ دي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند دا مهال د سقوط په حال کې دی. د کندوز په امنیتي حوزې کې جګړه روانه ده، او همداسې په نورو برخو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري، او دا وضعیت ټول ګوري.
بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د والیانو اندېښنې بیا اساسه بولي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ویل چې په روان کال کې د هیواد امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. او قزاقستان هڅه کوي چې له افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي. په کابل کې د قزاقستان سفیر عمر تای بتموف په افغانستان کې د قزاق سوداګریزي خونې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تحکیم تر ډېره اړتیا ده. نوموړي وویل چې قزاقستان به د تیر په څیر له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اوري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي خبرې نه، بلکې توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. خامنه ای چې څرګندونې په رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې، د ایران د سپای پاسداران له لورې د توغندو د جوړېدو ملاتړ وکړ. خامنه ای همداراز ویلي، څوک چې وایي د ایران راتلونکي د توغندو په باب له خبرو سره تړلې، یا جاهل دی یا خاین. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لرواټنه توغندو د ازمیشت په وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي چې دا ازمیشتونه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. دغو هیوادونو امنیت شورا ته په خپل لیک کې د ایران توغندوی ازمیښتونه د بې ثباتۍ سبب او لمسوونکي بللي دي. تېر کال له ایران سره له هر اړخیزې اتومي موافقې وروسته امنیت شورا په یوه تصویب کړي پریکړه لیک کې له ایران وغوښتل چې هغه لرغوټنه یا بالستیک توغندي ونه ازموي چې اتومي وسله وړلی شي. له بلې خوا روسیه وایي د ایران له لورې د توغندي وروستی ازمیشت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده. انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د اتومي بې وسلې کېدو او کنټرول د څانګې د رئیس میخایل پولیانوف په قول وویل په پریکړه لیک کې پر داسې ازموینو بندیز نشته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن چهارشنبه ازبکستان ته ورسید. شتاین مایر د اروپا د امنیت او همکاري ټولنې ریاست هم په غاړه لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل شتاین مایر له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره نن په تاشکند کې ولیدل. دوی د ازبکستان او جرمني پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو او نړیوالو مسئلو او د سیمې پر سیاسي انکشافاتو خبرې وکړې. شتاین مایر به د منځنۍ آسیا د درې ورځني سفر په لړ کې قرقیزستان او تاجکستان ته هم لاړ شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني. بانکی مون دا خبره نن چهارشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتري له لوري د وزیرانو د کانفرنس په پیل کې وکړه. د سوریې د شخړې په 15 کلونو کې لږ تر لږه 2.5 لکه سوریوال وژل شوي او نږدې 15 میلیونه نور بهر ته کډوال شوي دي. د جنیوا کانفرنس د فبروري په میاشت کې د لندن له کانفرنس وروسته جوړیږي چې په ترڅ کې نړیوالو له سوری کډوالو سره د 11 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزي ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی. د داغستان د پولیسو ویندوی رویټرز خبري آژانس ته د تلیفون له لارې وویل دوه موټرونه والوزول شول. د چاودیدونکي وسیلې څرنګوالی تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. اما خبری آژانس چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزي ډلې ملاتړ کوي په انټرنیټ کې ویلي چې د اسلامي دولت سیمه ییزو پلویانو د داغستان په حمله کې لاس درلود او اوس هم د هوا حال چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به د هیواد په اکثرا لوی خرونو کې به اسمان وریځ وي. په کابل کې به اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 15. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 22 او تدری او په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا ویلې. وی خو حکومت د خطر زنګ بولي او لبلې خو د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي.
سر فهراز از این وجود داره که ستون پنجم با پاکستان و تلاش کنه که ریشه‌های حکومت وحدت ملی را از زمین بیرون کنه.
د سیاسي چارو کارپوهان دغه بهیر چې لدی مخ کې ساره نه دی لیدل شوی څه ډول ارزوي؟
غواړي خپل روابط قطع کړي د حالت سره او د غوازې سره په واقعیت کې.
تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د استعفا کلتور ورو په افغانستان کې دود کیږي؟ تاسو ته هم مایکروفون درکو. د افغانستان د والیانو ټولنه بیا وایي چې د ملي و یووالي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت ښه کېدو ته هڅې زیاتې نه کړي ډېرې سیمې به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است، تریپل در حال سقوط است، فاریاب در حال سقوط است، جوزجان هم میگویند در حال سقوط است، حتی کابل هم امنیتی ندارد.
پر امنیتی او سیاسی موضوعاتو سر بیره دغه راز اوری چې د ګردیز خاریان وای لڅو میاشتو راهیسې خاروال نه لري او خار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی.
ګردیز بزور که خوراکي مواد که هر څه دي سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی چې خار په منځ کې ګرځي دا احساس بنو کې چې د خار په منځ کې دا فکر وکړي چې دغه وتلي کندولي دي لکه په خارج کې دغه شرولې نظافت وروبسي.
او د هلمند کروندګرو هم د کوکنارو پر ضد پیلیدونکي کمپاین سره مخالفت څرګند کړ. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د حکومتي لوړپوړو چارواکو استعفا ویلې. یوې خوا حکومت د خطر زنګ بولي او له بلې خوا یې د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي. دا هغه موضوع وه چې نن ولسي جرګې په دې اړه په غونډه کې بحث او خبرې وکړې او یو شمېر غړو غوښتنه کوله چې د دغو چارواکو د استعفاو اساسي علت دې معلوم شي. د چارواکو د استعفاو په تازه بهیر کې د نتایج شوو راپورونو له مخې د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباهري جهاني هم خپل استعفاو جمهوري ریاست ته وړاندې کړي دي. خو دا چې هغه منل شوي که نه تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. په خاطر دې د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې پخواني رئیس جیلاني پوپل، د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمت الله نبیل او ورپسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس احمد یوسف نورستاني استعفاوې کړې وې. دا چې نن په ولسي جرګې کې په دې اړه نور څه وویل شول، کابل د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغان چارواکو پر له پسې استعفاګانې د حکومت لپاره د زنګ خطر بولي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغان چارواکو د پر له پسې استعفاو د وضاحت غوښتنه وکړه. ځینو وکیلانو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د افغان چارواکو پر له پسې استعفاګانې دوی ته د اندېښنې وړ دي. غلام حسین ناصری د جرګې غړي وویل چې د دغه چارواکو پر له پسې استعفاګانې د حکومت لپاره د خطر زنګ کیدی شي. لبد مرغه دا د خطر زنګ دی. ویره شته چې پنځم ستون له پاکستان سره لاس یو کړی وي او غواړي د ملي یووالي حکومت ریښي وباسي او که داسې پروسه وي افغانستان د بحران په لور ځي. او دلته باید وکیلان له حکومت او په خاصه توګه له ولسمشر څخه د دې وضاحت وغواړي. په ورته وخت کې د معدنو پټرولیم وزیر، د اطلاعاتو کلتور وزیر او د ځینو نورو افغان چارواکو د استعفاو خبرې هم کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت رسمي نظر ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې وړاندې د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر ویلي وو چې روان کال به د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ وي.
له حدیث پردیس نه مننه چې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د وروستیو استعفاو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د وروستیو څرګندونو حال وړاندې کړ. د هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې ډېر راپورته شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرزی احمدزی د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د استعفا او علت ترې پوښتلی دی. ښاغلی رنجبر په ځواب کې وویل
قانونمند بهیر دی، زه فکر کوم چې تر اوسه هم دغه افرادو چې تحمل کړی و د دې د کور آبادي دا د دې ښوونځی دی چې دغه یو تعداد چې نسبي پاک خلک دي او دوی د خپل حیثیت او د نوم ساتنه کوي هغه ژغوري. دوی غواړي چې خپل روابط قطع کړي د دغه حالت سره او له دغه وضع سره په واقعیت کې. زه فکر کوم چې بل هیڅ بل لامل نه لري د دې لپاره چې دوی په دغه ادارو کې جدي مداخلې کېدلې. له هرې خوا نه هم زور وکانو هم دغه متعدد ګروپونه چې په رهبري کې دي.
رنجبر صاحب محترم، څه فکر کوي دغه لوړپوړي دولتي چارواکي چې خپل استعفاګانې وړاندې کوي د دوی په استعفا او سره په حکومت کې څومره خلاوې رامنځته کیږي؟
لوی خلا د دې لپاره چې ما وړاندې عرض وکړ چې دغه افراد نسبتا تر نورو بهتره وو، په کارونو کې موافق وو، پاک شخصیتونه ښه پخوای درلودل او دا هغه ارزښتونه وو چې باید په اداري کې په ټاکنو کې په نظر کې ونیول. همدوی استعفا کړې ده او دوی یقینا له دې لپاره استعفا کړې ده چې درې کاله بعد یقینا په افغانستان کې بیا تغییرات راځي او دوی له دغه حکومت سره بیا نشي کولی چې ځان تبریه کړي د افغانستان خلکو سره. ولې دا حکومت ناکامه ده، تل په سلو کې ناکامه ده. هغه ژمنې چې کړې وي هغه ژمنې سرته نه دي رسولي، نه هغه ښه اداره منځته راغلي، نه فساد له منځه تللی او نه قانون حاکم شوی.
رنجبر صاحب، که دغه روان د استعفاګانو لړۍ دغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت به کومې خواته لاړ شي؟
دا یو سیاسي بحران دی له ابتدا نه. کوم وخت چې دغه تشبنامه ملي وحدت حکومت مې سراغې چې کاملا له اساسي قانون بهیر یو تپل شوی نظام و، له مخ وخته دا سیاسي بحران ادامه لري او دا بحران ژور کیږي. او زه فکر کوم چې په دغه جنګي حالت کې دا ډېرې ناوړې او ډېرې غمجنې پایلې به ولري. د ده مخه باید هر څه زر باید ونیول. هم نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي په دې کې. زموږ دا چارواکي باید دې ته متوجه شي چې درې کاله بعد بیا خلکو ته مراجعه کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج برو چې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د استعفا په اړه نظر څرګندو، تاسو دغو استعفا ته په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د استعفا کلتور ورو ورو په افغانستان کې دودیږي؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره، د داخلي ټلیفون شمیرې مو دی 0000822555. دغه راز بل شمیره ده 0999203504 او بین المللي شمیره مو هم ده 0042022112401. کولی شئ چې په دې اړه راته ټلیفون وکړئ او لنډ نظر ووایئ. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډ نظر ورکړئ. مهرباني. بله، تاسو څه فکر کوئ؟ مخکې ډیر اوریدونکو ویل چې کچیرې یو چارواکی په خپله وظیفه کې پاتې راځي خو یوازینۍ ښه لاره یې دا ده چې باید استعفا وکړي. اوس چې حکومتي چارواکی استعفا کوي، تاسو دغه بهیر څنګه ګورئ؟
دا مې ته ګران ورور دا خبره خو چې وژنه د اوبله دا کیسې خو دغه څخه راته دي. دا کیسې خو دې څخه نه وي چې دلته د دغه کې په قدرت کې کم راځي. دوی دا نور ټول دا شانې چې مونږ کوي.
بله، مننه. بله، مننه. کور مودان یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لنډ په دې اړه نظر ورکړئ. مهرباني.
زما نظر د همدغه استعفاګانو په اړوند دی. کوم چې په دې څو ورځو کې څو ورځې وړاندې د ملي امنیت رئیس او تر هغې وړاندې څو لوړ پوړو چارواکو استعفاګانې ورکړې دي. دا د حکومت مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف ده او دا به دوام ولري او دا به د افغانستان لپاره ښه پایلې ونه لري.
یعنی ستاسو په نظر دا د اختلافاتو زیږنده ده، نه دا چې چارواکو بالاخره درکړي چې نشي کولای خپل وظایف سم مخته بوزي؟
بلی، زما په نظر باندې دغه د حکومت لوړ پوړو چارواکو چې حتی د رئیس جمهور او د اجرایي رئیس ترمنځ د نظر اختلاف موجود ده او د هغې دغه زیږنده ده چې دا به ښه پایلې ونه لري.
بلې، مننه. ژوندی اوسې کور مو ودان. یو بل اوریدونکی هم راخلو او دا به وروستی اوریدونکی. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت شاجل ولسوالۍ
څخه. وعلیکم السلام. توخی صاحب، مهرباني.
په دې هکله خو موږ داسې نظر ورکوو چې دا خلک چې استعفاګانې کوي دا له دې حکومت څخه نه هیلې دي په دې سر خلاص کړي چې دا حکومت نور د کفایت ده د دې ملک اداره نه شي کولای. نو خپل ځانونه دغه کوي، خپلې ذمهواري له غاړې د خاړې کچېرې څوک استعفا په دې حق کوي چې زه د کفایت یم، نو خو باید دا لوی لوی مشران باید اشرف غني صاحب دې وکړي، ډاکټر صاحب اجرائیه رئیس دې وکړي، نور وزیران دې وکړي. دا فقط قانون دې غوښتي، نور د حکومت ته خیال دې.
توخی صاحب دغه سلسله خو اوس پیل شوې ده. په خو دا شی په افغانستان کې دود نه و چې یو چارواکی دی خپل استعفا وکړي، بلکې اکثرا به دوی خپل دندو لري کېدل. اوس دغه کلتور تقریبا فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې ورو ورو دودیږي؟
نه، دا په دې حکومت کې نور داسې بد فساد تر اوسه راغلی نه و، داسې بد حالت تر اوسه راغلی نه و، دغونه بیا امنیتي راغلې نه وه. اوس داسې حالت ته چې دا بل په ټول وخت کې ساری نه دی. له دې سببه زه دا کیسه شروع ده، له دې نه دی شروع چې دوی وایي وایي موږ بس له دې دغه د خدان خلاصو، بس د دې اخره ده.
لا تا تو حساب لتا سونه مننه تکنیکی همکار وای چې یو بل اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظر څرګند کړي. تاسو ته هم فرصت درکو، مهرباني وکړئ لن نظر منتها ورکړئ. مهرباني.
په کابل کې تاسو تکنیکی همکارانو ته او په پراکټس تاسو تکنیکی همکارانو ته باندې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. دا استفاده چې مونږ په خبرونو کې اورو د دې دولت ترمنځ مخالفت دی، د اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس ترمنځ مخالفت دی، او دا خلک چې استفاګانې کول نه کې دوی وایي وایي که مونږ استفاګانې ورنکو لکه چې رنجبار صاحب وویل دا بیا په نورو حکومتونو کې نه شي کولی، ځکه چې بیا ملت وایي چې تاسو د هغو خلکو سره وي چې هغوی په خپل منځ کې مخالفت درلود، ځکه دا خلک چې استعفاوې ورکوي بعضې خلک یې زه پېژنم لکه استاد عبدالباری جهانی چې هغه ډېر یو مخور انسان دی د قندار او ډېر یو شریف انسان دی، همدارنګه د معدن او پټرولیم وزیر صاحب دا هم ډېر یو شریف انسان دی. دوی نه غواړي صاحب چې دلته په دې مردارو خطو کې دوی نور ځان راښکیل کړي، دوی غواړي چې استعفا ورکړي او غواړي چې په آینده کې دوی یو ښه
بله. مننه کور مو ودان له تاسو ټولو، مننه چې د یاد موضوع په ارتباط د حکومتي لوړ پوړو چارواکو د استعفا په اړه مو خپل نظر څرګند کړ. د غراز وړاندې د افغانستان د والیانو ټولنې هم په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه څرګنده کړې ده، او د ملي یووالي د حکومت لوړ پوړو چارواکي ګرم بللې دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هیواد وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ټولنې مشر او پخواني والي عبدالجبار تقوا نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې که حکومت امنیت ته پام ونه کړي نو ځینې ولایتونه به سقوط وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنۍ لمن پراخیږي. د دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې خبرداری ورکړل چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمیر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندز په امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده، او همداسې په نورو ځایونو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري، او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد تر څنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لرې دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندز پیښه به بیا تکرار نه شي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نشي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یا د جرګې ته استجواب کړي و چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتوغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
وړاندې دغه راځاورې چې فیفا وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو په پلي کولو لپاره په خپلو ژمنو کې هم پاتې راغلي دي. خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو، د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې پنټاګون چارواکي په افغانستان کې په نوي کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د پوز لوی درستیزوی لروان 2018 کال لسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پیشنهادونه د دفاع وزارت ته سپارلې دي. جنرال جوزف ډانفورد چې تیر ورځې د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې ویل د او د دفاع وزیر اشتن کارتر به خپل پیشنهادونه او سپارښتنې ولسمشر بارک اوباما ته وسپاري. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي دا مهمه ده چې واشنگتن او ناټو ژر پریکړه وکړي چې څومره سرتیري به راتلونکي 2018 کال په افغانستان کې پاتې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې دی به په نویو ورځو کې د افغانستان د وضعیت له مخې د پاتې کیدونکو سرتیرو شمیر پیشنهاد کړي، خو د امریکا لوی درستیز وایي دی نور انتظار نشي کولی. د متحده ایالاتو د پوز مشر وایي ناټو باید پریکړه وکړي چې د 2018 کال له جنوري میاشت څخه په افغانستان کې خپل څومره سرتیري ساتي. د امریکا د پوز د اوسني پلان له مخې په 2018 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9,300 نه شاوخوا 15,500 ته راښکته شي. که څه هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا محارب ماموریت د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې پای ته ورسید، خو واشنگتن او متحدان لا هم په افغانستان کې شاوخوا 13,000 عسکر لري. دا ځواکونه تر ډیره د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ماموریت پر مخ وړي.
دغه راز فیفا یا د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو ټولنه وایي د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو په اړه په کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. ماسې چارواکو په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره په یوې غونډه کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو اساسي لاره انتخابات دي او حکومت هم پکار ده چې دغې پروسې ته لازم تیاری ونیسي. جزئیات د خان محمد سین پر پورکې.
د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې مسؤلین وایي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړیو کې د انتخاباتو په اړه له خلکو سره ژمنې کړي، خو دغه ژمنې تر اوسه هم عملي کړي نه دي. د دې مؤسسې چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې او ځینو سیاسي ګوندونو د استازو په ناسته کې وویل چې حکومت له سباندې یوه کال راهیسې په سیاسي اختلافونو کې نښتی او انتخابات چې یوه ملي پروسه ده له پامه غورځېدلې ده. د دې مؤسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته د هر اړخیزې تیاری ونیسي.
وړاندیزونه چې موږ یې لرو دا دي چې حکومت باید خپل منځي اختلافات حل کړي او د غوراوي کمیټه جوړه کړي څو دا کمیټه کار پیل او موږ د انتخاباتو پروسې ته داخل شو، او بله د حکومت مشران باید خلکو او نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې دوی د انتخاباتو کمیسیونونو د غړیو په انتخابولو کې غرض او پلان نه لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې لخوا دغه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 24 نیټه به د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وشي. افغان چارواکي وایي انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او د غوراوي د کمیټې جوړېدلې بېلګې دي. په انتخاباتي چارو کې د اجرایي ریاست استازي حشمت الله راتفر په یاد غونډه کې وویل چې له دې سترګې نشي پټېدلی چې حکومت د سیاسي، امنیتي او بودیجوي ستونزو له امله د انتخاباتو په باب کړې ژمنې پر وخت عملي نه کړې، خو د انتخاباتو کېدو ته بشپړه اراده موجوده ده.
ما میخوایم به صراحت تمام خدمت شما عرض کنم که رهبری اجرایی کشور
زه غواړم په څرګند ډول عرض کړم چې د اجرایی ریاست مشرتابه به په دې برخه کې خپل کار پر وخت اجرا کړي او د مدني ټولنې او نورو کلیو ارګانونو غوښتنو او وړاندیزونو ته یې ارزښت ورکړی دی. دولت د انتخاباتي نظام اصلاحاتو او ترسره کولو ته ژمن دی. موږ نه غواړو چې دا پروسه نوره وځنډیږي.
په دغه غونډه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی وویل حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د دوی وړاندیزونه منلي او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم کړي دي. ښاغلی عاکفی وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د نومولو لپاره د غوراوي کمیټه د ولسمشر له فرمان سره سمه بشپړه شوې او هیله ده چې په نږدې ورځو کې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې سیاسي کارپوهان وایي حکومت ته تر هر څه لومړی په کار ده چې د انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران وایي تر څو چې انتخاباتي حوزې او مرکزونه خوندي نه شي د شفافو انتخاباتو ترسره کول ناممکن دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس به عصمت سروان ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې بنسټ چارواکي وایي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو پروسې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. په وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې په لاهور کې له خونړۍ پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت له بېلابېلو برخو یو شمېر افغان کډوال ایستل شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي خبري نه بلکې توغندي د ایران د راتلونکي لپاره کلیدي رول لري. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو یې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لرواټنه توغندو د ازمیښت په وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي چې د ازمیښتونه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. خو روسیه بیا وایي د ایران له لورې د توغندي وروستی ازمیښت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپل کې نن ازبکستان ته ورسید. شتاین مایر د اروپا د امنیت او همکاري د ټولنې ریاست هم په غاړه لري. د ملګرو ملتونو سرمشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشوي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني. او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزي ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ټکی کام. خو اوس پام وکړئ څو اقتصادي او بخې سپورټي خبرونو ته چې سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 میلادي کال د آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د آسیایي جام لوبو د غوراوي د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم ازادي راډیو ته ویل چې دغه برای افغانستان ته د زمينه برابر کړی چې د آسیایي جام لوب ته لار پیدا کړي. د 2019 کال آسیایي جام لوبي په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. تاکا شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نایبیا د ملي ټیم سره د لوبي په خاطر هندستان ته ولاړ شي. د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي چې انټرنیشنل کانټیننټل په نامه یادیږي څلور ورځې دوام وکړي.
هندستان ته ځي اته د کپ سیالي دی په هندستان کې. د نایبیا سره په افغانستان خپل لومړی څلور ورځېنی سیالي کوي. دغه د پاره د افغانستان د کرکټ بورډ د خانه ټیم انتخاب شوی دی.
شغلی فضلی زیاته کړه چې دغه سیالي د کرکټ د نړیوال شورا په غړیتوب کې شرول لري. د شغلی فضلی د معلومات پر اساس دغه سیالي به د اپریل پد یالاس موبایل شپ او د کندوز ولایت ورزشی مسولین وای چی په دغه ولایت کې شزینه لوبغاړي د ورزشی اسانتیاو په برخه کې ستونزې لري. دغه ولایت د ورزش امیر عبدالقیوم رحیمی ازادي راډیو ته ویل چی د ورزشی اسانتیاو د نشټوالي له کبله شزینه لوبغاړي نش کولای چی په ورزشی رشتو کې وانډه واخلي. شغلی رحیمی زیاته کړه چی شزینه لوبغاړي د تکواندو، بدمنټون او والیبال په برخه کې ورزش ته زړه ښه کوي خو زمينه نه د ورته برابره. د خبرونو پای
له سبون کاکړ نه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. تاسو مننه چې تر اوسه مو ملګرتیا کوي. دغه پرونه په پاتې برخه کې اوري چې امریکا او درې متحدانو د ایران د مزایلو د پروګرام په اړه د سپیناوي په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید هلته له میشتو افغان کډوالو سره د سیاسي انګیزو له مخې نه بلکې د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو مطابق چلند وکړي. د هلمند کروندګرو د کوکنارو پر ضد پیلیدونکي کمپاین سره مخالفت څرګند کړ.
نیستیم تر باندې ولی آیت د دوستی د پاره وزارت مواد مخدر راځي که زموږ دشمن دی، د هلمند دشمن دی، دا خو د دوستی نه ده. چې ډیر ساده زه نه لرم هغه هم ته راسه دښمن کوې، ته ورته درېږې.
د ګردیز ښاریان وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی.
ګردیز بزور که خوراکي موادی که هر څه دي سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی چې ښار په منځ کې ګرځي. دا احساس به نه وکړي چې د ښار په منځ کې دا فکر وکړي چې دغه وتلي کندولې دي لکه په خارج کې دغه شروالۍ نظافت وروبسي.
مخکله دی چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د هغه هیواد د حکومت د وروستو فشارونو موضوع ته مخه کړو. د افغانستان د بل ګاونډ د ایران د مزایلو د پروګرام په وړاندې د یو شمېر لویزو هیوادونو د انتقادونو مسأله راخلو. امریکا او دریو متحدانو د ایران د مزایلو د پروګرام په اړه د سپیناوي په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې غوښتنه کړې ده. متحده ایالات، فرانسه، جرمني او بریتانیا وایي د ایران د مزایلو ازمیښتونه د امنیت د نړیوال شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده. خو تهران ټینګار کوي چې د ایران د مزایلو په پروګرام هیڅ ډول بندیز نشته. تفصیلی د رضوان مراد پر پورت کې.
یا فاطمه بنت زهرا، یا بنت رسول الله، شمارش معکوس 3 2 1 آتش.
د ایران د میزایلو د ازمیښتونو ملاتړي هم لري او پر وړاندې مخالفت هم کیږي. ایران او روسیه وایي د ازمیښتونو د امنیت د نړیوال شورا له هغه پریکړه لیک سرغړونه نه ده چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ له اټومي توافق وروسته صادر شوی دی. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې له ایران غوښتنه شوې ده چې هیڅ ډول توغندي چې اټومي سروکې لرلی شي ونه ازمایي. خو امریکا، جرمنی، فرانسه او برتانیه به دا ازمیښتونه د امنیت د نړیوال شورا له پریکړه لیک ښکاره سرغړونه ګڼي. امریکا او دغو دریو متحدانو ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې د ایران د میزایلو پروګرام پارونکی او بې ثباته کوونکی بللی دی. په دې لیک کې راغلي شهاب درې ډوله منځنی واټن ویشتونکی او قیام یو ډول توغندی اټومي سروکې وړلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور په روانه میاشت کې ویل د امنیت شورا باید د ایران د میزایلو د پروګرام پر وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
These were designed to be capable of delivering nuclear weapons.
دا میزایل داسې ډیزاین شوی دی چې اټومي سروکې وړلی شي. شورا باید دې ته ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اړتیا لري چې خپل مسؤلیت ادا کړي. ایران وایي داسې میزایل نه لري چې اټومي سروکې انتقال کړي، بلکې د دې هیواد د میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي هیواد یې له خپل راکټي پروګرام څخه له ځانه د دفاع پرته د بل چا پر ضد ګټه نه پورته کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو هم د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صاف اوازې اوریدلی شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه هم د ماخام له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو پورې مهیروي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له میشتو افغان کډوالو سره د سیاسي انګیزو له مخې نه بلکې د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو مطابق چلند وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د هرې تروریستي حملې وروسته افغان کډوال ګرم ګڼل کیږي چې دا کار د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این سی آر د پاکستان له حکومت غواړي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو له ځورولو ډډه وکړي. یوسف خان زدران پر رپورٹ لري.
وروسته ترغه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول. د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال زورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د دغه لاهور له حادثې وروسته زنداني شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زنداني شوي نو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي. که چیرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشه هلته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینو چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستانی پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوی دی. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډیر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د UNHCR یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوالو وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمی حملو په اړه نیول کېږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پېښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسیر له مداخلې وروسته خوشې شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پېښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اموید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د پیلیدونکو کمپاین سره مخالفت څرګند کړ. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې موین هلمند ته د سفر په مهال د خلکو له توندو خبرو سره مخامخ شو. د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د عادلانه کمپاین امنیت او د بدیل معیشت غوښتنه وکړه. دوی وویل تر هغو چې حکومت د کوکنارو پر ځای ورته مناسب بدیل باندې کار ونه کړي او محصولاتو ته بازار پیدا نه کړي، له کوکنارو به لاس وانخلي. د کوکنارو د کروندو په ضد د پیلیدونکو کمپاین خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په هلمند کې لاله وړاندې د کوکنارو نیخ وهل یا د شیرې ټولولو وخت رسیدلی دی. نور حال یې له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپورټ کې اوري.
د هلمند په اکثره سیمو کې د کوکنارو کروندې ګل سوي دي او ځای ځای د نیش وهلو او د شیرې ټولولو پروګرام هم پیل شوی دی، خو داسې ښکاري چې حکومت یې د ماتولو هیڅ پروګرام نه لري. د نشې توکو سره د مبارزې معین جاوید احمد قایم هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کوکنارو په ضد د پیل کېدونکي هر ډول کمپین په اړه څه ونویل. قایم د ولایت په مقام کې د ادارو د مسؤلینو، قومي مشرانو او کروندګرو سره په یوه غونډه کې د خلکو د سختو خبرو سره مخامخ شو. قومي مشرانو یاد وزارت په بې کفایتۍ تورن کړ او د نشې توکو په خاص ډول کوکنارو په ضد روانه مبارزه د فساد او پیسو اخیستلو منبع وبلل. قومي مشر حاجي احمد جان ډېرې توندې خبرې وکړې او د کوکنارو په ضد ټول ترسره شوي کمپاینونه ناعادلانه وبلل. حاجي احمد جان وویل که حکومت امنیت ټینګ نه کړي او د کوکنارو دپاره پر مناسب بدیل غور ونه کړي، هیڅوک اجازه نه ورکوي چې کوکنارې مات کړي.
نیستی هم تر باندې ولی آیا ته د دوستۍ لپاره وزارت مواد مخدر راځي که زموږ دښمن دی د هلمند دښمن دی دا خو دې دوستي نه ده چې ډېر فساده زه نه لرم هغه هم ته راسه دښمن کوې ته ورته درېږې ته راولاړ سه کمپاین شروع که دولت ځای صاحب دې پوجونه راوباسي درځه ته اوس د غاسبینو تاریاک تخریبیه که ته زما نیم جریب په وطن کې چې زما وږې تږې کرلي دي که دا تخریبیه دا ته دوستي راسره کوې دا هم د لاسه راسه باسې
که څه هم په هلمند کې روانه جګړه ده یو شمېر همسایه هېوادونو د مداخلو تر څنګ د نشي توکو د قاچاک جګړه بلل کېږي خو کروندګر وایي حکومت د اقتصادي منابعو په رامنځته کولو او کارموندنه کې پاتې راغلی دی ځکه بله چاره نه لري او د کوکنارو کښت کوي افغانستان په خاص ډول هلمند د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د تولید په برخه کې نړیوال شهرت لري که څه هم د نړیوال اقلیم د ګرمېدو مسلې د هلمند د کوکنارو پر کښت هم بده اغېزه کړې ده او د پخوا په څیر نتیجه نه ورکوي خو ویل کېږي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډېر کرل شوي دي حکومت په دې وروستیو دوو کلونو کې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو لمرګلي کنجدو او ځینو نورو تخمونو د رواجولو په برخه کې هلې ځلې وکړې خو کروندګر وایي یا توکي بازار نه لري او حاصلات یې پر کور وراسته شوي دي
ته په افریقا را جوړه که دوه لکه ډالر ورکړه لس لکه ډالر د کمپاین دپاره مه راوړه نور بېرته بودیجې ته تحویل کړه دغه دوه لکه ډالر دا په افریقې ته ورکړه که په د سل فیصده کې نوي فیصده د تاریاکو کمبوت رانغي په هغه منطقه کې چې د حکومت په لاس کې ده دغه دوه لکه دا په افریقې ته ورکړه نن یې پنبه په کورو کې د خلکو پراته دي هغه په افریقا تحویلیي نه د خدای روی دي دا د ویستې هم ناست دي ته ورته یو من په پنبه روپۍ لرې تحویلولی سې خو نه تحویلیې
په خاطر دې به د کوکنارو د کرل کېدو پر مهال په خاص ډول د کال په وروستیو میاشتو کې د هغوی په ضد پراخ کمپاین پیل کېدی خو سږ کال په هلمند کې د موجودو ناامنیو له امله کمپاین ونه سو او د کوکنارو ټولې کروندې حاصل ته ورسېدې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د کوکنارو د کروندو په ضد د کمپاین د پیل کېدو او نه پیل کېدو په اړه څه ونه ویل احمد قایم د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې داسې لاره په ګوته کړي څو د عمر دپاره نه یوازې د کوکنارو کښت ختم شي بلکې هر کروندګر په داوطلب ډول د دې پدیدې څخه تیر شي
شي دا یوازې د سش کال نه دی دا په یو کال نه کېږي همدا سش کال کې موږ دا اوس شروع هم کړو کمپاین ګردنه سره خلاصېږو ول خو زه ستاسو سره منم چې امنیتي مشکل دی په بعض ځایو کې اکثریت ځایو کې خلک غریبان دي د هغه به یوازې ګولۍ او راته راوځي هم هر څه راسره کوي خو فرض کړئ چې دا وی هم کو دا خو یو کال مشکل نه دی د تیرو کلو کلو را روان دی او داسې به روان وي مشکل د دې دی چې داسې څنګه سره کښېنو او دا همیشه دپارې ختم او داسې نه چې خلک مې متضرر شي هغې ختم یې نه داسې ختم چې هغه ستاسو په رضا یې دا په یو طرف نه کېږي
خو د دې ټولو خبرو په مقابل کې د هلمند قومي مشرانو او کروندګرو د امنیت تر څنګ د کوکنار په مقابل کې د مناسب بدیل غوښتنه وکړه او د بست صدۍ دغه فابریکې د رغولو غوښتنه یې هم درلوده چې په 1964 مریز کال کې جوړه شوې ده او اوس پوره استهلاک بلل کېږي د بست صدۍ مسؤلین وایي د فابریکې ډېر کم توکي له کاره لیدلي دي او په ډېرو لږو پیسو د جوړېدو امکانات شته د کوکنارو د کښت په ضد د کلکې مبارزې په خاطر د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال هلمند ته $1,000,000 د جایزې په ډول ورکول کېږي چې له دې پیسو یو د معتادینو د تداوي روغتون جوړ شوی او د پاتو نورو په اړه هیڅوک معلومات نه لري هلمند چې د مناسب اقلیم او پراخ زراعتي مځکو د موجودیت له امله د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې نوم لري هغه مهال د غنومو او نورو دانو په ګودام بدلېدلی سي چې حکومت د یوې داسې اساسي بدیل پر ستراتیژي کار وکړي چې له مخې یې د کروندګرو محصولات هم په هیواد کې دننه پروسس سي او هم تر نړیوالو بازارونو پورې لار پیدا کړي محمد الیاس دی د ازادۍ راډیو هلمند
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
ازادي راډیو په اونې کې وو ورځې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د غرض د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم صافي او واضح اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولای شي پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک یا ازادي راډیو ټکی انکام. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. د غرض ویډیوګانې هم شته، فلمونه هم شته او عکسونه هم کتلی شي. او سمزو پکتیا ته. د پکتیا په مرکز گردیز کې خاریان وایي چې له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی. دوی وایي چې هیڅوک د دغو کثافاتو غم نه خوري. داود تپان پرې رپورټ لري.
گردیز خاری انوای په خار کې د پروتو کثافاتو نه پورته کېدو لامل دوی له غنو ستونزو سره مخ دي. او په وینا یې که هر څوک په لومړي ځل هر لوري دغه خار ته داخل شي، داسې فکر به وکړي چې د کثافاتو ډیران ته راغلي دي. د خار دکاندارانو او سوداګر وایي دوی په خپل وخت خاروالۍ ته مالیه او د خاروالۍ پیسې تحویل کړي دي، خو خاروالۍ هغه ډول چې لازم ده د خار صفایي ته توجه نه کوي. د خار ځینې دکانداران
زاین الدین در از رادګل مارچر سیو دکاندار دی وزداګور پسرلی موسم دی وړ روان دی، دا بوی وګر اوس بده یاله کی دا چټلی خود شروالی مسولیت دی، دا خو دغه په غاړه کی دی، دا باد پاک دی، صفا کی دی، موږ سر دغه بازار په سر دی، ماش اخر دی، موږ سر باندې تعین ده په دا چوکۍ کی ولې نه پاکی.
ز زبیت منګالی اتحادی مرینیم
یحد نو تل سلو کې 15% ګردیز بازور کا خوراکي مواد کا هر څه دی سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی. زکه چې سرک نو ور شو به چې کاند ورغلم چې خار په منځ کې ګرځي دا احساس بنو کې چې دی خار په منځ کې دا فکر وو کې چې دا وتلی کندولی دی لکه په خریج کې ځای شروالې نزپات روبسي دی شروالې نزپات نه دی بازور خار ډیر چټاله دی. کته که سپدنه خوره کې شوی دو عمومي سرک چې دی ای سرک په منځ کې خلګړې ولی خصوصا جنګ کې تلوي یغونه خلکو مرزونه وخصتم.
زه احمد شایم یو دکاندار د ګردیز بازار. د کثافات نه خوځه ډیر په عذاب یو خصوص فل حال خوشاروالم کوم دغه نه لري نه سرپرست نه خپل شاروال ده دوه میاسته که دونی میاسته سوس شاروال سپتللی د تروس پورې برته نه درغله د دې کثافات لاسه خو هم مرز یاتیږي او هم خلکو ته او هم کدن د بازار دکاندارانو ته.
دوی دا هم وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او په پرلهپسې ډول یې له ادارې د ښاروال مقرریدو او د ښار صفایي په برخه کې د تغییر غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د ګردیز ښار په مرکزي څلور لارې کې او د مارکیټونو تر څنګ د کثافاتو ډېر غټ ډیرانونه جوړ شوي دي چې د ښاریانو په خبره دوی به له ګڼو ناروغیو سره مخ کړي.
محمد ابراهیم پوتاخیل سات خو کده توی امر ډیر پرزیاته کچې د مخه مخته کې کچو ور مرکزی چاوک د خلک لکابل ناراضي ډیره چټلی روانه کړ د غدې خاطر چې وړ روان د شاروال خونې لرو خدای دې په پیدا کې د شاروالې نه او د نور د اړوند ولایت په کوم نمو خوښش کو چې د دې د غم دی وکړي چې د مرزونه مخنیوي وس
که صفات هر څوک باید د چټلی او خدای خو کې خو زیات توجه د دولت طرف ته ګرځي. اته موږ بازی نالې وینو چې سپیکې پراته دی ولا یادوري ولا لازم سپیکې پراتی دی څوک خو دا خلک وبتری وړي دلته سوزی منځي یدن خلک ډیر تکلیفونه پیدا کوي. دا باید پاک وي صفاوي دولت باید توجه ورته وکړي ځکه چې یو ورځ خو نه د دېنه مزيات مرز نه
حکومت توجه نه
کوي. حکومت نه کوي کومه د کړې وای او شاروال موږ نه لرو. شاروال په ورځ کې بدليږي بیا بل ناراضي نو موږ یې چې باید شاروال راشي ځکه چې دا اکثریت مو دې زیست جغرافي کې دغه نه خراب.
مدنی فعالان او ولایتي شورا وکیلان هم د خلکو خبرې منی وایي چې دوی د غستون زویني او د خار بڼه یو مخ بدله شوه. مدنی فعال سید جمال اسب خیل
د ګردیز خار بخې دی او ډیران بڼه غوړه کړی ده. نو مجموع کې موږ ویلې شو چې د دې کثافات لوج د پکتیا اوسیدونکو ته بلابل ستونزې پیدا شوې دي. ډیر خلک د امراضو سره لاس او ګریوان دي.
موږ هڅه وکړه چې د ګردیز ښاروالۍ له مسؤلینو څخه د ښار نه صفایي لاملونه وپوښتو، خو په ښاروالۍ کې چا نه غوښتل چې په دې اړوند خبرې وکړي. مګر ځینو کسانو ویل چې د ښاروال نشتوالی د دې باعث شوی دی چې اداره بې غوره شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و امریدل چې د ګردیز خاریان ویل څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. عادي خلک او هټۍ لرونکي چې د هټیو په مخ کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي له ښاروالۍ او له حکومت د کثافاتو د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو په خپله خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري او که نه. په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم 1300 شمیرې لارې کولای شي لموږ سره شریک کړي. تر هغه پورې چې ستاسو پیغامونه را رسیږي بیا هم په پکتیا کې تم کیږو، البته د پکتیا په ډاک کې له وجه رستګار سره. زو پکتیا تا او د ګردیز د خار د کثافاتو په اړه به تاسو څو پیغامونه راوخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1300 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد الله میوند لیکي چې لخلکو غوښتنه کوم چې اشر وکړي خپل خار په خپل پاک کړي. دی وایي چې که تاسو زما پیغام راته ولولئ نو نور به هم درواستوم. دغه پیغام مو درته ولوست. محمد قاسم زواک هم له هلمند لیکلي دي چې هر څوک دې په خپله خپل خار پاک کړي، ښاروالۍ په یوازیتوب سره خار نشي پاکولی. خار زموږ کور دی، باید پاکې وساتو. دغه راز یو بل اوریدونکي چې رومل ځان معرفي کړی لیکي چې یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت دا نه دی چې ښار پاک کړي، بلکې د هر افغان وجداني مسؤلیت دی. دغه راز له قندهاره پلوشه هم په خپل رالیږلي پیغام کې لیکي چې د هیواد د ټولو ښاروالانو څخه مې دا هیله ده چې خپل کارونه سم سرته ورسوي، ځکه چې د ښار چټلتیا ټولو ښاریانو ته ضرر رسوي. وامرده چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا ویلې وي، خو حکومت د خطر زنګ ویلي او له بلې خوا یې د اصلي علت د معلومولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د والیانو ټولنه بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشرتابه کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنیو لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د امنیت په د ښه کېدو لپاره هڅې زیاتې نه کړي، ډېرې سیمې به سقوط وکړي.